تشکر از همراهیتان تا اینجا. چون شما از پی علم باید گداخ که بی علم نتوان خدا را شناخت. امید که همهیتان متوجه علم و دانش و اهمیتش باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
ډیر مننه په کابل کې لخپل درنو همکارانو څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مهرکلې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجملان د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عراق صدر اعظم له مظاهره چیانو غوښتي خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، سو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي د فلوجه د خار د بیرتنیولو په اړه تمرکز وکړي، او د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید ووسي. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی.
So when we look at areas of concern right now, the one that jumps out at us
دی وی هغه سیمه چې موږ لپاره تر ټولو زیات اندېښنې وړ ده، هغه د کندهار په شمال کې د شاولیکوټ سیمه، ترنکوټ ته تللې لوی لار او د ترنکوټ شاوخوا ولسوالې دي.
د افغانستان ولسی جرګې هم په روزګان کې د امنیتي وضعیت په خرابوالي اندېښنه ښودلې، او د جرګې یو شمېر غړو حتی د دې ولایت د سکوت د امکان خبرداري ورکړې ده. بلخوا په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د شدیدو پوځي عملیات چې په ځینو سیمو کې شدید پوځي عملیات روان دي، او په سیمه کې بهرني وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي. د بغلان والی عبدالستار بارز پرون ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د غربي دریا سیمه تر استلې او ډیر کلیل وسلوالو طالبانو بیرتنی ولشي. عبدالستار بارز څرګنده کړ چې د ملکي خلکو د خوندې پاتې کېدو لپاره په پوځي عملیاتو کې بیړه نشي کولای. په مرکزی بغلان کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نور سیمو ته کډه شوې دي. په هغه ویډیو کې چې پرون په پیښور کې ازادي رادیو خبريال ته رسیدلې، د طالبانو یو شمېر کمانډانان لیدل کېږي چې ملاحبۃ الله اخونزاده سره بیات کوي. خو په ویډیو کې د ملاحبۃ الله اخونزاده سیرن نه لیدل کېږي. ملاحبۃ الله اخونزاده په بلوچستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په عمله کې د ملا اختر محمد منصور تر وشل کېدو وروسته د طالبانو مشر وټاکل شو. دا نه د سرګند چې دا ویډیو څه وخت او چیرې ثبت شوې، خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د دې ویډیو کارواله نه ده تایید کړې. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې روغتیایي امکاناتو د کموالي لامل اندېښنه ښودلې. د دې کمیسون د سیمه ییز دفتر چارواکو پرون خبري اعلان کړل چې په غور کې صحي کلینیکونه کم دي، او په ولسوالیو کې درمل په اسانۍ نه موندل کیږي. د غور د ولایتي شورا یو غړي رمضان اتشان د افغانستان پر عامه روغتیا وزارت انتخاب کړی چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزو ته پام نه دی کړی. د نړۍ د وستر صنعتي وادونو مشران نن د دویم ورځې لپاره په جاپان کې خپل غونډې ته دوام ورکوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د کډوالۍ بحران، تروریزم، انټرنیټ امنیت او سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د وستر صنعتي وادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللې، نن هیروشیما ته هم لاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 968 تنه پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوي. د دې سازمان په ریپورت کې چې پرون خپور شو، په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو د روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله اندېښنه ښودل شوي. ریپورت وایي چې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې پر لږ تر لږه 1504 نوي روغتونونو بریدونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې یادونه هم کړې چې لږ تر لږه 240 تنه پکې وژل شول. د حمله امریکایي ځواکونو کړي چې د امریکا د دفاع وزارت بشری تیروتنه وبله. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر روغتیایي تاسیساتو 80% حملې په قصدي توګه او 40% په اشتباه یا غیر قصدي توګه شوې دي. د عراق صدر اعظم له مظاهره چیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، سو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه خار په بیرتنیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان د هرې جمعې په ورځ مظاهره کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهره چیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره د غلطه اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی پرون په فلوجه کې د جګړې لومړی کرخې ته ورغی او هلته ویل د دې هواد لزوانانو غوړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر ازادي پوري پایته ورسوي ځکه دا جګړه د پوینه پراخه هڅه غوړي نو موږ زیات کړه مظاهرې د خلکو حق ته خو پر امنیتي ځواکونو ډیر فشار راولي. د امریکا د ولسمشر د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهور غوښتون کې کاندید ډونلډ ترامپ هغه کافي رایې ترلاسه کړې چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید کېدل شي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي 1,212 ګوندي استازو رایې پوره کړې چې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې له جمهور غوښتون کې ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدو لپاره کافي ګڼل کېږي. دا رپورټونه وروسته لاغې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د نړۍ مشران کافي دلایل لري چې ډونلډ ترامپ په کاندیدو اندېښمن اوسي. لا ازادي رادیو نا خبرونه اوري. هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي میل ادرسه د کار اخیستلو دفاع وکړه. ویل چی مخکینیو وزیرانو هم دا کار کړی. کلینټن چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په سر کې ده پرون د امریکا د سینن ټلویزیون ته وویل پرې بنګدي چې دا مسله د دې پر انتخاباتي کمپاین منفي اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وسیړنه کې ویل شوی چې له شخصي میل ادرسه د کار اخیستلو او له کبله یو امنیتي خطر پیښ شوی او د معلوماتو د ثبت اصل سره هم مطابقت نه درلود. روسیا، پاکستان او آذربایجان دغه هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو معنی شول څو ژورنالیستانو دفاع وکړي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو د غیر دولتي ډلې ته د ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفه رای ورکړي او شپږ هیوادونه له دې سره موافق وو. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکزی نیویارک کې د مشر جول سایمون څرګنده کړه چې د هیوادونو یو وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزوري سابقه لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور څرګنده کړ چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو اقتصادي او اجتماعي شورا ته مراجعه وکړي. نوموړي ویلي چې په پرونی رای ورکولو خوابدې شوې ده. او د ارمنستان د دفاع وزیر سیران اوهانیان وایي چې دوی وسلوال ځواکونه او د آذربایجان په نګورنو کارباغ سیمه کې میشت ارمنی بیلتون غوښتون کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو وروستۍ موافقه عملي کوي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام علیف او سرجر سرکسیان د مې میاش په شپاړه سمه یو موافقه وکړه چې هدف یې د نګورنو کارباغ په اړه د سولې د خبرو بیا پایلو په سیمه کې د اوربند ټینګول دي. دواړو ولسمشرانو په ویانا کې موافقه وکړه چې په نګورنو کارباغ کې د اوربند د سارنې لپاره به د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ماموریت پراخ شي. دا سازمان اوس مهال په سیمه کې شپږ څارونکي لري. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره وکتل او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سه شنبه په ورځ سره وګوري. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل آزادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي دوی به د هر هغه چا چې د طالبانو او د حکومت د وسوال مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي پر ضد اقدام وکړي او به نسی. په دې اړه په ریپورت سربیرا اوري چې د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولن رئیس وایي ولسمشر غنی له ټولو سیمه ییزو چارواکو وخت څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. دا بم واوري چې پاکستان د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه بل اخر تایید کړه او له واشنگټن نه ګیله وکړه چې تر حمله ډیر وروسته اسلام آباد خبر کړي. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو مشانو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې د سیمې له امنیتي قومندان څخه لري. که وختو ځین نور ریپورتونه هم درته لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسل. دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه کسان چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي له قانوني چلن سره به مخ شي. د دې شورا ویان تواب غرزنګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د داړول کسانو باید د وسلوالو طالبانو د پلوي پر ځای د افغان امنیتي ځواکونو ننګوملا تړ کړای وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات د افغانستان د خلکو د غوښتنو او ارادو خلاف عمل بولی او ټینګار کوي چې کوم کسان د دولت ضد پارونې او تبلیغات کوي له قانوني چلند سره به مخ سي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست دا ډول کسانو د نیولو او د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم کړي دي.
هغه کسان چې د افغان حکومت او خلکو د ښکاره دښمن په طرفدارۍ تبلیغات کوي او افکار یې خپروي، امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حکومت هدایت دا ده چې له دې ډول کسانو سره د افغانستان له قانون سره سم چلند وکړي.
ښاغلی غورځنګ له دې ډول کسانو څخه غواړي چې د دولت پر ضد د ناوړه تبلیغاتو پر ځای باید د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او ننګه وکړي. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې محمد حسن عقیه د تاوتریخوالي د خپرولو او له وسلوالو مخالفانو څخه د ملاتړ په خاطر نیول شوی. ښاغلی حقیه وروسته له هغې ونیول شو چې د یک خصوصي تلویزیون په یو پروګرام کې د طالبانو وژل سوی مشر شهید وباله او ویې ویل چې ملا منصور د امریکایانو لخوا په نښه شوی، نو ځکه باید ورته شهید وویل سي. څه موده وړاندې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي یو استاد د ملي امنیت لخوا په دې تور چې د محصلینو په منځ کې د افراطیت تبلیغ کاوه هم نیول شوی و. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي هغه کسان چې د وسلوالو مخالفانو افکار ترویجوي باید پوه شي چې کار یې په خلکو هیڅ تاثیر نه لري. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون دا ډول تبلیغات تاثیر اچونکي او د حکومت په زیان بولي. د دې کمیسون یو غړی خالد پښتون وایي حکومت باید د دې ډول خلکو په وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي.
یو تعداد کسان چې په میډیا کښې ډېر ځان ښکاره کوي، په اجتماعي روابطو مناسباتو کښې ځان ښکاره کوي او هلته داسې الفاظ استعمالوي چې د خلکو په ذهن کې د طالب عکس مثبت جلوه ورکوي او دغه مثبته جلوه پر عادي خلکو چې سواد یې کم وي د هغو په ذهن کښې یو نوه سمپتي او خواخوږي خلقي او دغه خواخوږي ډېر سخت د حکومت په تاوان ده.
د چارو افغان کارپوهان هم د ملي ګټو پر خلاف له تبلیغاتو سره مخالف دي او هغه د خلکو او هیواد په ګټه نه بولي. د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي افغانان مسؤلیت لري چې له فرصت نه په استفادې د هیواد د سوکالۍ لپاره کار وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د ملي ګټو خلاف کوم کار ترسره کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
پاکستان بلاخره د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه او له واشنگتن څخه یې ګیله وکړه چې تر حملې وروسته یې ډېر وروسته اسلام آباد خبر کړ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جوګپوړي سلاکار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ملا منصور له وژلو سره د افغان طالبانو د سولې خبرې اغېزمنې شوې. سرتاج عزیز د دې څرګندونو جزئیات له احمد شیبه راوړو.
د طالبانو د مشر تر وژنې نږدې 15 ورځې وروسته پاکستان په لومړي ځل په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور مړینه تایید کړه او ویې ویل چې له دې سره د سولې خبرې پیچلې شوې دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز په ورته وخت کې وویل چې په دې اړه به وروستی اعلان ترتیبي معایناتو وروسته وکړي. له ټولو ترلاسه شویو نقشو ښکاري چې د بې پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی ملا اختر منصور دی چې په جعلي هویت یې سفر کاوه. د هغه د ډي این ای د معایناتو نتیجه به په یو دوو نورو ورځو کې ترلاسه کړو. سرتاج عزیز هغه راپورونه رد کړل چې د ملا اختر محمد منصور مړی طالبانو ته سپارل شوی تر څو خاورو ته وسپارل شي. د پاکستان د صدر اعظم جګپوړي سلاکار بیا ګیله وکړه چې واشنگتن څو ساعته وروسته تر حملې اسلام آباد له پیش خبر کړ. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې ملا اختر محمد منصور د بلوچستان په کوچکي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د شنبې په ورځو وژل شو. سرتاج عزیز د پاکستان د خاورې دننه د بې پیلوټ الوتکې برید د پاکستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیری وباله. پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل احضار کړ او سرتاج عزیز وویل چې ملګرو ملتو ته به هم شکایت وکړي. سرتاج عزیز دا پیښه د سولې د بهیر په زیان وبلله او وی ویل
نه صرف
د بی پیلوټ الوتکو برید یوازې د قوانینو نقض نه دی، دا د افغانستان د سولې بهیر ته هم زیان رسوي چې دا مسله به ورسره وڅېړو. امریکایي چارواکو ویلي دي چې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د سولې د لارې ستر خنډ و. د راپورونو له مخې ملا منصور په بل نوم د پاکستان شناختي کارډ درلود او په پاکستاني پاسپورټ یې سفرونه کول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سر له پنجشنبې امر وکړ چې ټول شناختي کارډونه چې ویشل شوي دي له سره وڅېړل شي.
بلخوا پاکستانی چارواکو په بلوچستان کې شپږ تنه د افغانستان له استخباراتي ادارې یا د ملي امنیت ادارې سره د تړاو په تور نیولې چې وایي په کوټه کې په هدفي وژنو بومي چاودنو کې پر لاس لرلو اعتراف کړی دی. ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې له افغان کډوالو په بلوچستان کې په ورانکاری کې استفاده کیږي. د بارکوال میاخیل راستول رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورونایو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځم به په ماځګر د ملیشا ځواکونو له چارواکو سره یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې امنیتي او استخباراتي ادارو یې شپږتنه جاسوسان نیولې چې وایي دوی د افغان استخباراتي ادارې په مرسته او لارښوونه په بلوچستان کې د ورانکاری چارې ترسره کولې. بوکټي وایي دغه شپږتنه د ملي امنیت د درو جنرالانو جنرال نعیم بلوڅ، جنرال مومن او جنرال مالک لخوا په بلوچستان کې په وسلوال فعالیت ګمارل شوي او په بدل کې دوی ته پیسې می چاودنو پیسې ورکول کېدلې. په دغو کسانو کې 15 تن افغانان بلل سوي چې په هغه کې محبوب خان او اسمت الله د هلمند، عبد الله شاه احمد الله او نور احمد د کندهار او محمد شفیع پاکستانی د پښین اوسیدونکو بلل سوي دی. د هلمند اوسیدونکو محبوب خان په ویډیو کې په خپل اعترافي بیان کې وایي
ما پاکستان کې جیلی شناخت کار جوړ کړی دی، زه اصل افغان یم. د سینا فرق سره باندې ترکټ کلینک ماته د 2 لک تر 500 لک فورې موږي بیا چې دلته به لس 15 کسان وویشته سو په کوټه کې نامنی په کوټه کې خوره سو منه مشوټ سو هغه حالات سو جوړ سو پر سړکانو په خلک پراته و. ماته د کور دپاره اضافه پر دا ترکټ کلینک پر پیسو اضافه 500 او 1 لک لایې راکول. ما دا ټوله کارونه د پیسو دپاره او د افغانستان د استخبارات دپاره په کوټه کې نه کارو.
په اعترافي ویډیو کې د هغه ډلې یو تن چې د سرفراز بوکټي په وینا په بمی چاودنو کې لاس درلود عبدالله شاه نومیږي. دی وایي په چمن ښار کې د افغان استخباراتو په لارښوونه و چاودنې وکړې.
ما تیرشنا د خپل جوړ کې په تمامه د نیز په لاس زروپی باندې ما د انډس په وینا باندې په چمن ښار کې وګدا مارکه وکړل راغله د مارکه باندې ما ته 4000 وکړل.
کته هم د پاکستان د سفران وزارت مرکزی وزیر عبدالقادر بلوڅ په وار وار ویلي چې افغان کډوال په هیڅ ډول ترهګرۍ کې لاس نه لري. خو سرفراز بوکټي وایي چې په بلوچستان کې امنیت د افغان کډوالو له لاسه خراب دی. د پر نړیواله ټولنه او افغان حکومت ژغ وکړ چې نور دغه کډوال ورستانه کړي کنه یو خلک به مجبور وي چې په زور یې وشړي.
انټرنیشنل کمیونټي کو افغان ګورنمنت کو بتا
نړیواله ټولنه او افغان حکومت ته دا وایم چې وخت راغلی نور زیات بس دی. افغان کډوال به زیات ستنیږي کدو په عزت ځي او نړیوال ټولنه دوی په عزت لدې ځای باسي. خوشا خبره ده کنه وینو د بلوچستان خلک بلوچستان پښتانه او د دې ځای نور قومونه به دغه کډوال په بی عزتۍ لدې ځای وباسي. د یادونه ورده چې د بلوچستان په اوسنۍ او تیرو حکومتونو کې بل هیڅ ایالتي وزیر یا اعلی وزیر پر افغان استخباراتي اداره په دې ایالت کې د لاسوهنې تور نه دی پوره کړی. خو سرفراز بوکټي په تیرو 3 کلونو کې په وار وار افغان او هندي استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورونه کړی دي. خو افغان حکومت تل دا تورونه پکله کرد کړی دي.
دوستانو باید یادونه وکړو چې په دې ریپورت کې مو چې کومې څرګندونې واوریدي دا څرګندونې د پاکستان امنیتي ادارو له خبریالانو سره شریک کړي دي او تر اوسه پورې دا چې کاروالی او سپیناوی خپلواکو سرچینو تایید کړي نه ده معلومه شوې. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت چارواکو هم د دې او پاړه څنې دی ویلي خو تر دې مخکې تل داسې ادارې رد کړي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت لسلو ډیر خزي د نظامی زکړو لپاره د ترکیه تاسو ته د دې وزارت مرسیال اقبال علي وایي چې د خزینه افسرانو له نظامی زکړو سره به د افغان ځواکونو لیکي لا پیاوړي شي. یو شمېر خزي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ ترکیه ته ولاړ شي وایي دوی له خپل ورونو سره یو ځای د هیواد څخه دفاع تلی. والد یوسف خان صدرانی په اړه ریپورت لري.
د جنگ په ډګرونو کې جنگیدل هغه مسولیت چې د افغانستان دفاع وزارت په وینا خزي هم لري او له نظامی زده کړو پرته یې تر سره کول ګران دي. د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي د ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه بولي. ښاغلی اقبال وایي چې افغان حکومت د دې هدف د لا پیاوړتیا کېدو په خاطر ځینې افسران ترکیې ته د زده کړو لپاره لیږي چې له راتګ سره به د افغان ځواکونو سره یو ځای د جنګ په جبهو کې وجنګیږي.
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود
تاسو درنو خویندو مبارزه خپل کار ګڼلی او د دې خاورې د ړاند دښمن په وړاندې مو له ورونو سره یو ځای ملاتړلې ده. هیڅ دنده لزده کړو پرته ممکنه نه ده. تاسو د ملکی ژوندانه په پرتله نظامی ژوند ته چې سخت زحمت او مسؤلیت ته اړتیا لري اختیار کړی دی.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامی ماموریت له ختمېدو سره چې ترکیه هم غړیتوب درلود دغه هیواد اوس د افغان ځواکونو روزلو ته پاملرنه ډیره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ترکیه په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په ګډون سلګونو افغان ځواکونو ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمینې برابرې کړې دي. له دې پرته چې د دوشنبې په ورځ یو سلو لس ښځې د نظامی زده کړو لپاره ترکیې ته ځي، افغان حکومت یو سلو پنځوس نورې ښځینه افسرې په کمانډو برخه کې د زده کړو لپاره هندوستان ته لیږي. هغه افغان افسران چې په ترکیه کې به زده کړې وکړي وایي له ښه احساس سره دې مسلک ته راغلي دي. د دې افسرانو له ډلې رخشانه رضایی وایي
زموږ هیله وه چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلو او د بهرنیو ځواکونو پر ځای موږ چې د هیواد نیمه برخه یو وجنګیږو او انشاءالله هغه څه چې دلته زده کوو د ملي اردو ورونو سره یو ځای به د خاورې څخه دفاع کوو او امید لرو چې ښه بیلګه واوسو.
په نظامي ماموریت کې د ښځینه افسرانو او ځواکونو حضور په تیره بیا د کورونو په پلټونو کې تل د امنیتي او دفاعي ادارو لخوا مهم ګڼل شوي دي. دا ادارې وایي چې له بل هر وخته ډېر د ښځو د جذب هڅې تیزې شوي او اراده دا د چ پراتلونکو لس کلونو کې لس زره ښځې نظامی لیکو او رهبرۍ ته لار پیدا کړي. شکریا مداوم چې یو افسر دا وایي د ښځو او سړیو ګډ کار افغانستان تلپاتې ثبات ته رسولی شي.
خدا این وعده را با
خدای زله تاسو را د ژمنه کوم چې افغانستان هماغه چې سرلوړی وو سرلوړی وساتم. ترکیه ته تګ او هلته زده کړې کول زما لپاره داسې دي چې زموږ په وړاندې به د خوشحالۍ دروازه خلاصه کړي.
افغان حکومت په داسې وخت کې د جنگ په لیکو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي چې امریکایي چارواکو روان میلادي کال د افغان نظامیانو لپاره له زحمتونو ډک کال یاد کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا کال به د افغان امنیتي ځواکونو د کامیابۍ کال وي او د جنگ په ډګرونو کې د ښځینه افسرانو شتون کولی شي د بریالیتوب دا اټکل لا پیاوړی کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي چې افغان حکومت باید د قانون هغه مسوده تصویب کړي چې له مخې د ښځو حقونه تضمینیږي او همدارنګه د هغو نجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلانیږي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. په دې اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر نه واورو.
د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي چې افغان حکومت باید یقیني کړي چې د قانون هغه مسوده باید د شذو د حقوقو ملاتړ وکړي چې لمخې د شذو د بکارت د پردې پر معاینه بندیز ولګیږي او همدارس د هغو شذو او نجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلان کړي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. د بشری حقوقو د څار اداره زیاتوي چې په ځینو مواردو کې هغه شذ چې ور باندې جنسي تیرې سوي وي لواده د باندې په جنسي اړیکو تور نيسي او زنداني سي. د بشری حقوقو د څار ادارې څېړونکو هیدر بار لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ډیرې وختونه شذې له جبري واده کورنۍ تشدد او یا له جنسي تیري تشتي او د دې پر ځای چې د قضایي سیستم لخوا دوی ته د تشدد قرباني پسترګه وکتل سي دوی ته د مجرم پسترګه کتل کیږي. دا وایي د شذو د حقونو په برخه کې ډیر کار پاتې دی چې باید وسی څو پولیس او څارنوالان خپل دنده په سمه توګه ترسره کړي او د شذو پر وړاندې تاوتریخوالی جدي ونیسي. دا وایي د زنا پر ضد قوانین تل ناوړه کاریږي چې شذې مجرمې او بولی په داسې حال کې چې هغوی اصلا د جنسي تیري قربانیان وي. په افغانستان کې د طالبانو له رژیم شاوخوا 15 کال وروسته هم د شذو د ژوند او حقونو د پرمختګ مسأله یو لوی ستونزه ده. افغان میرمنې او نجونې چې ور باندې د اخلاقي جرمونو تور وي په زوره مجبوره کیږي چې د دولتي ډاکټرانو لخوا د بکارت د پربدې ناوړه معاینه وزغمي چې طریقې د ساينس له نظره تر پښتنې لاندې ده. ادعا کیږي چې دغه معاینه څرګندوي چې آیا یوې ښځې لواده د باندې جنسي اړیکې لرلې دي خو دغه معاینات د ساينس پوهانو لخوا ناسم ګڼل کیږي. د افغانستان د عدلیه وزارت اداري مرستيال سید محمد هاشمی له ازادي راديو سره په خبرو کې ویل
مسوده تکمیل شوه.
مسوده بشپړه شوې ده. شاوخوا یو میاشت مخکې دغه مسوده د عدلیه وزارت ته وسپارل شوه. اوس مهال د کوډ ټوله محتوا او د کوډ د اجزا د موادو تدقیق کار روان دی او هله منو چې د 2014 کال تر پای به بشپړ کړو. طبیعي ده چې موږ هغه ټول نظریات او لیدلوري چې مطرح کیږي په نظر کې نیسو. د بشری حقوقو د څار ادارې څېړونکو هیدربار د دغه ادارې پر راپور کې ویلي ولسمشر غنی باید یقیني کړي چې نوې قانون باید د افغان اساسي قانون او نړیوال قانون لمخې د شذو حقوقو خوندې کړي او د اخلاقي جرمونو ټول ماخذونه لمنځه یوسي او پکشي نوې احکام غوړه کړي چې شذې او جونې له تشدد وژغوري. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د حکومت پر اجمنه سربېره چې شذې به له کوره د تشدیدو لکبل په زندان کې نه اچول کیږي افغان پولیسو او څارنوالانو د شذو بندي کولو ته دوام ورکړي دي. د بشری حقوقو د څار ادارې د 2014 کال د اټکل لمخې په بند کې نیمه شذې او د کوچنیانو په زندانو کې 95% انجونی د اخلاقي جرایمو په نامه بندیان دي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د جنوبی آسیا د ژورنالیستانو ټولنې د ولسمشر اشرف غنی سره کتلې دي. دوی وایي چې ولسمشر غنی له ټولو سیمېزو چارواکو وختي څو خبري اعلانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. په دې اړه یو مرکه لرو چې وروسته به درته خبره کړو. اوس هم د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو هغه شکایتونه راخلو چې وایي د سیمې امنیه قومندانې بې کفایته، ظالمه او د خلکو او حکومت د ګټو پر خلاف دی. دوی چشمیرې په لسګونو تنو ته رسیده پرونی په کابل کې په یوه غونډه کې حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د ګرمسیر امنیه قومندان له دندې لرې نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خان محمد سیند په دې موضوع رپورټ لري.
په هلمند ولایت کې پر نامنۍ سربېره د دغه ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ سپینګیر او مشران وایي چې د یادې ولسوالۍ امنیه قومندان بې کفایته، د ولسونو ترمنځ نفاق اچوونکی او د خلکو او حکومت په ګټه نه دی. دوی چې شمیرې شاوخوا سلو ته رسېده د پنجشنبې په ورځې په کابل کې په یوې غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د ګرمسیر امنیه قومندان تیمورشاه دې له دندې لرې او مجازات کړي. دوی وویل په دې اړه خپل شکایتونه څو ځلې سیمه ییزو چارواکو، ملي شوراو، د کورنیو چارو وزارت ته کړي خو عمل پرې نه دی شوی. د اعتراض کوونکو له ډلې حاجي شاه خان وویل
د ګرمسیر د ولسوالۍ یو قومندان چې د تیمورشاه په نامه دی، د دې څخه زموږ خلک، زموږ ولس په عذاب دی. دغه قومندان زموږ څخه ایسته کوي. موږ دغه چې نن رسنیو ته رالو نه پوهېږم چې دوی ولې اقدام نه دی کړی. زموږ امنیه قومندان داسې ولس چې نه په عذاب وي، په غا وي، بیا دا ولس کوم همکاري د دولت سره وکړي.
همدارنګه بل سیمیز مشر شاه محمود میر وویل چې د ګرمسیر د ولسوالۍ نیولو ته طالبانو ډېرې هڅې کړي خو د سیمې خلکو له دې ولسوالۍ څخه په کلکه دفاع کړې ده. د هم وویل له کومې ورځې راهیسې چې دغه قومندان دې ولسوالۍ ته راغلی د سیمې امنیت پکې کمزورې او دا شک کیږي چې له مخالفینو سره لاس لري.
اته کال یا پلس کال باندې پوستا سکوت نه کوي. د دې کمانډان پښتون کې مکمل شاملې طالبانو ته تسلیموي. آیا دا طالبان سره لاس نه لري؟ یو پښتنه څلور پوستې زموږ د پښتون کې د وطن د مینس پوستې سپوت شولې. د پښتون سره زموږ ولسوالۍ کې نام نه ډیر سوې ده.
د ګرمسیر د ولسوالۍ معترضینو دا هم وویل چې په وروستي کلونو کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو کیخت کم رنګ شوی وو خو دغه قومندان له مقررېدو سره سم په سیمه کې د کوکنارو کرکیله بیا زیاته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند ولایت د وضعیت ارزونه روانه ده او د خلکو ستونزې به په پام کې ونیول شي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدا وزیر صاحب داخله روز یک شنبه د ولایت هلمند سفر کرد کتمر
د کورنیو چارو وزیر د یک شنبه پورز هلمند ولایت تلاړ. ل خلکو سره ولی د لوستونز یو اوریدې د خلکو ستونزې په پام کې نیول کیږي. کله د قومندان تبدیلی وی او کڼور څو پاړه به تصمیم مونیول شي.
ګرمسیر ولسوالۍ د هلمند ولایت له مرکز څخه شاوخوا 100 کیلومتر واټن لري او د یاد ولایت د نور ولسوالۍ په پرتله سناسه آرام ده. خو کابل ته راغلي د یادې ولسوالۍ معترض مشران وایي چې که د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه شي، لیرې نه ده چې په دغه ولسوالۍ کې هم ګډوډۍ ډېرې او د ستونزو هوارول یې ګران شي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اروزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په غور کې روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله اندېښمن دی. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره په جاپان کې خپلې غونډې ته دوام ورکوي. د عراق صدراعظم له مظاهره شیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهور غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي. او د ارمنستان د دفاع وزیر وایي دوی د وسلوالو ځواکونو او اذربایجان په نګورنو کرباغ سیمه کې میشرمنی بلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ وروستۍ موافقه عملي کړي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د جنوبی اسیا د ژورنالستان د ټولن رئیس وی ولسمشر اشرف غنی له ټولو سیمه ییزو چارواکو وغوښتي څو خبري اعلان ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. دا چې ولسمشر خبري اعلان د کوم ستونزو د هواري ژمنه وکړه دا وزین نورې پوښتنې د ازادي رادیو خبريال قاسم سولمل د صفما یا جنوبی اسیا د ژورنالستانو د ټولن له مشر ضیا بومیا څخه د وی مرکې په ترڅ کې پوښتلې دي.
دوی په داسې یو ملي سند باندې هوکړه وکړله کوم چې د غله مخینه پر رسنیو کې د افغانستان ملي ارزښتونو ته پرانا کې چيني اخلاقي موازین باید رعایت کاندي، او دا اخلاقي موازین چې دوه کاله مخکې د مساوي او نظریه ټولونې چارې پیل شوې پرون په بشپړه توګه پای ته ورسېدي، او بل اخره په ملي ناسته کې دا تشویش
دا هغه مسایل دي چې یعنی هغه مکلفیتونه او خبریالان ته وسپارل سوي دي چې دوی باید دا هر څه مراد کړي. د دې ترڅنګ خبریالان ځینې ستونزې هم لري، خصوصا که محلي خبریالان په نظر کې ونیسو د کابل یا د لوی ښارونو په پرتله د دوی مشکلات ډېر دي. دا څه کوم مشکل د غوی د خوا متراسو یا کوم مشمنه مشخصا د حکومت د خوا د ولسمشر د خوا چې غوی به توجه ورته کوي، دا څه کوم موضوع متراسو؟
بیگاش په مکلفیت دي ولسمشر سره ناست درلودل زیات افغانستان رسنۍ او خبري اعلانو په استازیتوب ځینې وړاندیزونه ورته وسول چې هغه هم ولسمشر پرته له یو وړاندیز څخه چې هغه هم آینده ته معقول که نور ټول مسایل ومنل. هغه معلومات ته د لاسرسي د کمیسیون ته قوت ورکول او دې ته زمینه د کار مساعده ول و همدارس هغه ستونزې چې خبریالان له محلي مقامات سره لري د په صراحت سره ویلې چې هیڅ څوک نشي کولای چې معلومات انحصار کړي او شاته یې ورنکړي. عمل کوو چې ټول باید مشروع معلومات د رسنیو په واک کې ورکړي. د صندوق د جوړولو خبر د ژورنالستانو د ملاتړ د اسمالي صندوق خبرې چې په خوا هم له موږ سره مطرح کړې و اوس هم ژمنه وکړه چې هر څه زر باید د دې صندوق هغه کاري پروسیجر جوړ شي تر څو دی په خپله د دې مرستو راټولولو ته په ملي او بنګلي ډګر کې ودانګي او په راتلونکي کال کې به ښایي د دولت په بودیجه کې داسې یوه پانګه ورته ځانګړې کاندي چې هر کال باید دغه صندوق سره یو ملي مرسته ترسره شي.
یو بل او عمده ستونزه چې تقریبا رسیدګي نه درته سوي هغه د خبري اعلان دوسیې څېړنه ده چې وشل سوي دي په روسي کلمه کې. دا موضوع هم یا مطرح ولا ولسمشر دا ویل چې دوسیې ته رسیدګي کوي او کڅنګه دا مسله څومره
چې تقریبا درې میاشتې څلور میاشتې تر مخه د ولسمشر د دوه مرستیال تر مشرۍ لاندې د ولسمشر په لارښوونه یو کمیټې جوړه شوې چې زم د کمیټې غړې ماودي کمیټې ته لارښوونه شوې چې لوی سرنوالي سره په همکارۍ دي. هغه شپږ سو څو دوسیې چې لا تر اوسه بلا تکلیف پرتی دي هغه وڅېړل شي. موږ وکولای شو په دغه موده کې چې دغه دوسیې کټګوري بندي کړو، هغه دوسیې چې بشپړ دوسیې بشپړې شوې دي هغه محکمې ته وسپارل شوې او تقریبا 360 دوسیو په شاوخوا کې اغه د شیزي سي امکانات د شړلو یستا بیګا دا خبره مطرح سوله او د دې مطلق تعهد وکړو چې لوی سرنوال سره تب ځانګړې هدایت وکړي تر څو دغه دوسی قضایي دوران ته وګرځيږي او ډېر زری هغه بشپړ نتیجه لاسته راسي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شئ. له زیا بومیا سره چې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر دی، تاسو مرکه واورېده.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، په جاپان کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشران راټول شوي دي او غونډه نن د دویمې ورځې لپاره دوام لري. په جاپان کې د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه تر ډیره په اقتصادي مسلو راڅرخي، خو د نړۍ نورې مسلې هم پکې څیړل کیږي. فرشته جلال زئی په دې اړه ریپورت لري. ورپسې ځوان فکر پروګرام خبرې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وایي د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغون شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنی غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګي پرون په پیکینګ کې خبري اعلان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخې سیاست ونه کړي. د آزاد بس او د سیمایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګي په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمایزو لانجه په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمایزه لانجه باید له سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهیږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبر اعلان ته وویل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی. موږ پوهیږو چې زیات مسؤلیت زموږ د جغرافیایي موقعیت له امله موږ ته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې سي، خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یووالی څرګند کړي او په دې وپوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اووسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اووه ګروپ هم ورته ویل کېږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حمله وروسته د ښار ته سفر کوي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries. The European America
یہ حکومت ذمہ وار ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسترالیا آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کریں. ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو دا ځلې موږ نورستان ته راغلی وو او د نور میزونو په پرتله دا میز ځانګړي خصوصیت لري. مخکې موږ په کوټه او دفتر کې دغه سي ګردې میز جوړاو. دا ځلې موږ یازاد هوا ته راغلی وو. شین سورې د غرونو منځ د سین غاړه دالته شاوخوا غرونو کې واوري پرتی دي. موږ نن په دې خبرې کوو چې د پارون ټوله ساحه کې د نورستان په مرکز کې امنیت څنګه تامین دی، دا د څه شي او چا برکت دی. په دغه ګردی میز کې موږ سره د ولایتي شورا منشي مولوی صاحب زینت الله وفا دی، ورپسې محمد ناصر قومي مشر دی او قومي مشر نجیب الله خان دی. د درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو او تاسو ته هم ستړي مشي وایو. مولوی صاحب دا راته ووایه چې نورستان په مرکز کې دغسې د امنیت چې دی د کابل او د ټولو ځایونو نه ښه امنیت پکې دی او په اصطلاح ظاهرشاهي حکومت دی، دا د څه شي برکت دی که دغه تاریخچې باندې راته خبرې وکړي؟ دغه
دا دوه اړخه لري. یوه خو طبیعتا د پارون خلق جنجال او جدل او داشنه خوخی طبیعتا په خوانه راغلی دي، یعنی نرم اخلاق
حوصله پکې زیات،
حوصله پکې زیات تنه. دا یو افتخار دی منته چې اخلاق زمونږه خاص حسنه دي. دویمه مسله د قومي تړون اتفاق سرتاسری شورا دا په خوا د کفر زمانی نه راغلی، دا زمونږ یو نانات. نو یوم دا یو جانب دی چې دغه امنیت ته یو دغه ورکوي تایید ورکوي یا چې دنو دغه ورکوي. بله مسله تاریخچه زمونږ هغه دا دی چې تقریبا نن نه نوي کاله مخکې دلته د کشتکي کلي کې یو سړی را پیدا شو عبدالجبار په نوم، هغه څو مرګونه کړی، د هغې ټول قومونه راغونډ شو، اقرار یې نه کو، آخر اقرار ترې واغېسته، هغه قصاص نوي کاله مخکې. د هغې نه ایسته دا قتل و غارت دی منطقه کې ورک شو.
یعنی تر اوسه پورې په دغه پارون ساحه کې څومره وژنې شوې دي تقریبا؟
چې هغې نه وروسته تر دوه اتیایم کال دی که درې اتیایم کال یا یو نیم کال پورې هېڅ قتل نه شو. یوه دغه یو شخړه بیا که د هغې له ډیوې نه یو کس وژل شو، هغه د قومي دغه د بریده پسې دغه باندې هغه هم یو عادي دغه باندې ګټه باندې لګېدلې بزې دغه شو. یو بل دلته زمونږ کلي کې خطاان یو کس بل یو ماشوم وژله. دا درې واقعات دی چې په نوي کالو کې دا درې واقعات شخصي وژنه شوې دی، هغه هم د خطا او دغې نه. اما داسې قصدي عمل یا دښمني یا توپک راواخلي یا یو کور کې بند پاتې شي او یو بل ته د هڅه وکړي چې دا ووژنو، دا چې دی زمونږ تاریخ نه ده.
ډېره مننه نجیب الله خان. تاسو هم دا راته ووایه چې دلته دغه قومي شوراګانې په څه شکل جوړېږي، ترکیب یې څنګه یې، څنګه انتخابات کېږي، څه کېږي؟
قومي شوراګانې چې پارون کې تر اوسه پورې چې جوړ شوي دي او د هلې ځلې څنګه د پارون شورا کې روان دي، اتفاق او اتحاد نن ورځ پورې دا د پخوا د کفر وخت نه نن زمانې فرشتېنو دغسې د قومي د هر کلي شورا لري. هغه شورا چې عمومي سرتاسری یو مشر د هغې شیانو کوم موضوع کمیسون چې دا کوم کار چې پیدا شي هغو په اتفاق تور دا کینی او هغه خبرې شتېنو فیصله کوي. نو هغه اساس باندې د اتفاق او اتحاد برکت ده د شورا ته تن کېښودل، غاړه کېښودل دي چې دغه امنیت تامین دی دلته.
زما مطلب دا چې شورا څنګه ترکیبیږي، جوړیږي شورا انتخابات دلارې نه که د هر کلی نه یو یو کس معرفي کیږي، څه اصول دي؟
شورا چې دی نو کلیوالي شورا د خپل کلی کې منظم معلوم ده. هغې چې دی دا کلیوالي شورا نه چې عمومي غونډه چې دغه کیږي نو کلی شورا رئیس شورا چې ده د کلی هغه یو دوه درې کسان انتخابوي، فلانی فلانی تاسو عمومي شورا ته لاړ شي. اغه عمومي شورا ته چې نو دغه سیاغه منتخب شوی کسان چې نو عضو په نوم مشترک کوي او ځان له یو کس داسې نشي کېدی چې لاړ شي هلته، تر څو پورې چې رئیس شورا حکم ورنه کړي او هغه تعین نه کړي ځان له عمومي شورا کې ته دی دغه نشي کېدلی. اما د کلیوالي شورا د غونډې هغه خپل کلی کې شنو کینی ولس فیصله کوي چې مخور خلک چې څوکي هغه انتخابي چې دا زموږ ملک شو یا شنو رئیس شورا شو. اما عمومي شورا چې نو بیا سرتاسری انتخابات کوو، رای ورکو، هغه نه وروسته یو امیر ټاکو، هغه نه وروسته چې هغه کلی شوراګانې ورسره همکار.
ډېره مننه نجیب الله خان. ناصر خان، تاسو دا راته ووایه چې دغه شورا څو کسیزه وي، په سر کې څه قسم سړی موقعیت لري؟
محترم وروره، دلته زمونږ د شورا کوم مشر چې موږ ټاکو هغه مونږ کې اهلیت والا چې هر څوک کې شپږ کلي پارون مشران کینی هغوی کینی چې کوم با صلاحیته با اهلیت سړی چې مونږ کې څوک دی یا عالمی یا عام سپین ګرو کې هغه مونږ انتخابو درې کاله پورې هغه مونږ انتخابو درې کاله بعد چې وخت پوره شي بیا کینو درې کاله بعد بیا انتخابات کو
ټول څو کسیزه شورای
دوی کې مونږ تقریبا شپږ کسان تیز کسان تر شپږ پورې مشران ټول سپینګری هر کې لس دس کسان کینی بیا هغه انتخابو چې کوم مشر مونږ لپاره دی کار دپاره اهلیت څوک دی هغه بیا ګمارو
مولوی صاحب زینت الله بیا تاسو ته درځو دغه شورا کوم کوم کارونه کوي حکومت سره څومره اړیکې لري او ول سره
دا شورا دا یو زه چې وایم یو سیستم دولتي سیستم موږ درو لکه اوس د موجوده حکومت چې موږ سره چې د کوم تعامل لري دوی وایي چې دا دوی حکومت دی بعض وختو کې دا وایي ګل خلک موږ باندې تنقید کوي
موازي حکومت
دا دی موازي حکومت دی نو بهرحال موږ د امنیت تامین کې مکمل منطقه رول لري او خصوصا د جوزان وروسته موږ د هر کلی ځان له موږ ونډه اخلو تقریبا لس کسه دېرش کسه پنځوس کسه په کنډونو کې پیرداري کوي بغیر د دغېنه
حکومت نه
بغیر د امتیاز او دغېنه دا د کلیګری مسله ده. دویم کوم مسایل چې پیښیږي انکشافي کارونه یا څه چې د شورا مشر د لارې نه موږ ورځو هغې حکومت سره کینو هغه مربوطه ادارې سره کینو دغېنه موږ خپل حق ترلاسه کوو. یعنی زمونږ بغیر د مشورې نه بغیر د امیر د منطقې د حکم نه موږ هېڅکله داسې یو کار هېڅکله هېڅ یو قسم نشي کولی چې هغه د منطقې دپاره یو ځان له یو کار وکړي. دا ټول د شورا په پریکړه باندې موږ مکمل کارونه مخکې ته بیو.
مننه د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. نجیب الله خان دا راته وایي چې کله داسې ورځې راغلي په حکومت باندې چې سخرا گیر شوی دی او دغه شورا ورسره ملاتړلې ځوانان زلمی لیګلی دی د افغان ځواکونو ملاتړ ته
فکر کوم نه هتیایم کال کې شتنو د ولایت مقام کې مصنوعي کارو شو هغه کې به هوښی دوا استعمال شو ټول خلک به هوښ شو او هغه د روجه د میاشتې وشته مرزو چې د ختم قران نو دا خلک ټول به خوش او پراته ونو دا قام یو نیم سل کسان مسلح هوته اوګه په اوګه دولت سره همکار شو بیا چې ټول دا دولتي ورګانونه چې کوم دروازې خلاصو کوم چې نامنی وو کوم چې چور او چفول مکمل قامي خلکو ساتل او د حکومت ابرو فزیک
نور د سیک پیښ شوې دي. مثلا کومزګه پوسټه کې سخت ای په پولیسو باندې هغه ته تاسو ورغلي ځوانان هم
لیکل دلته دغه اوس چې موږ ناس یو شټوي کلی اخري سرحد دلته مخالفین رااله برا یو پوسټه ده چې بنامي وګلی نو میږي دلته تاروزو کو او درې کسان شهادت ورک کندو سر کې بیا پپړو پنامه شي کومزې یادېږي کندو ده پپړو کندو پنامه دلته شهادت ورک بیا دولت سره ولس موګه پوګه او مسلح خپل صلاح خپل کور نه جوړي خپل کور نه خرچه لاړل او د دې مخالفینو مخونیول او خپل شهیدان هم شنه خپل زیته ورسول نور چې د خپل د غمشن محبوسین چې کوم کسان دي زر نیولې چې وړي وو درې کسانو هغه را خلاص نو دومره دولت سره ولس حمایت کړه.
ناصر خان تاسو درته یک بیا هم لکه څنګه چې مولوی صاحب چې کندونو کې موږ خپل ځوانان په پیرو باندې ګمارو الته پیری کوي هیڅ حکومت امتیاز نه ورکوي څه نه ورکوي که بیا هم حکومت باندې سخت ورځ راشي دلته په پولیسو باندې تاسو څه کولی شئ ورسره دا شورا څه کولی شئ؟
زمونږ شورا ونډه د حکومت سره ده بالکل څنګ په څنګ کوز کلی یا بر کلی شپږ کلی پارون کې چې کوم پوسټو کې چې کوم واقع وشي نو نیم پنیم همکاري زمنګي نیم پنیم حکومت دی بلکې حکومت چې دا وستنګ دی د ولایت نورستان په باندې کوم مخر موجود لري اول الله دی دویم زمون په حمایت باندې دا ولاړه ده دا مکمل شپکلی شورا سرتاسری شورا چې کوم موجود دی کوزی کبرې کوم واقع وشي نو هغه زیاته موږ ځان قوم ځان رسو هغه مکمل حمایت کوو دا غي استقبال کوو چې کوم هغه همکاري کوي او پولیس چې کوم دی دښمن مقابل چې کوم مقابل کې چې کوم دی استقامت کوي داغوی کمک کو هغوی ته موږ څه مشکلی هغه ته توپکی مارمی یا نور څه مشکلات یې هغه ته کمک ورسیږو ځوانان کمې ځوان دي وو څنګه دا کوز کلی بر کلی پورې مکمل دا شپه کلی پارون چې کوم موجود دی مکمل شپې ورځې حکومت سره څنګ په څنګ ولاړ دی.
په نورو ولایتونو کې د نورستان په زیات ولسوالیو کې دغسې قومونه شته دی، دغسې شوراګانې شته دی، ولې هلته داسې کامیابي نه دي؟ هلته چې ورځ تیریږي امنیت خرابیږي، وجه څه ده هلته؟
وجه بدز دا وایم چې وجه دې خلک ډېر توپیر لري. خلک کې للهیت نشته. کومې سپینګری چې قومونو کې موجود دي، نورو ولایتونو کې، نورو ولایتو کې یا ولسوالیګانو کې حکومت سره موجود دي، خو هغه خپل څه تمه امید لري حکومت چې ورکې ودري کو ورنه کې په خسته کې نه دی. زموږ عقیده تن دا ایمان او وجدان موږ عقیده ګڼو چې دا یو مسؤلیت دی. شپې کې ورځې دشپه موږ باندې تعرض کوي، موږ دفاع لپاره دا یو اسلامي فریضه ګڼو. دې باندې خلک تربیه شوي دي د عقیدایي نه، نو هغوی غواړي چې هر رقم چې بدون امتیازه چې دې وطن لپاره دوی خپل دفاع ونیسي، دا خپله خوره وساتي، خپل نوامس وساتي، دا خپل عقیدایي دی چې د عقیده دي نگانه موږ دوی وطن دفاع کې موږ ولاړ یو.
مننه مولوی صاحب زینت الله، ستا په نظر همدغه لاملونه دي چې د ناصر خان ویل چې د پارون خلک د نورو قومونو د نورو ولسوالیو یا د نورو ولایتونو توپیر لري او دوی یو اتحاد او یو اتفاق دي، که نور لاملونه هم شته دي؟ چلته مثلا په وانت ویګل کې به وګورو، کامدیش برګ مټال کې به وګورو، نور زینو کې به وګورو، همدغه د نورستان خلک دي، د نورستان ولسوالۍ دي، خو هلته امنیت خراب دي. هلته نور لاملونه شته که همدغه دي چې ویل؟
زه به ووایم چې د نورستان نورو خلکو قومونو ولسوالو کې به زموږ ډېر فرقي. یو خدای چې زموږ ژبه یو ده، یوه ژبې دی دا ټول منطقه، بل هم نظریات یو ده، بله عقیده هم یو ده. نو موږ کې لکه پنجپیریت او حنفیت او حنبلیت او شافعیت ته نشته، دغه سلفیرونه یي او اخریم توحید ده او جبم یو ده. نو دلته یو لامل خدا دې چې متفق دویمه موضوع چې نور ولسوالو کې کوم مشکلات دي خلکو کې دي، هغه کې مختلف نظریات والا خلک دي، مختلف عقیدې والا خلک دي، مذهبونه والا خلک دي، یو خو غټ مشکل هم دي. دویمه مشکل دي خلکو کې تربګنی ده، دشمنی ګانی دي، مشکلات ګالی دي، مخکې نه یو تقریبا څوونه خلک وژل شوي دي. نو دا اوس په یو دغه باندې، په یو اجتماع باندې، په یو جلسه باندې کېناستل ناممکنه خبره ده. بله خودخواهی ده دې خلکو کې، یو وایي چې زه به یم، بل وایي چې زه به یم. نو دا بعضې لاملونه دي چې هغه شورا د ښه په انداز باندې نه ترسره کولو، دا لاملونه زما په نظر ښکاري.
مننه. خو تاسو ویل چې دلته یو خلک اوسیږي، یوه ژبه ده، یو فکر دی دلته. خو اوس چې موږ ګورو پارون ته د نورو سیمو خلک هم مهاجر شو، دې سره به ستاسو دغه یووالي باندې بد اثر وکړي او که نه دا به هم خپل کوي، او دغه چې کوم ستاسو فکر دی دا به ورته ورسوي؟
زموږ کوشش دا دی چې موږ ته دې اخلاق حسنه وښایو، ناسته پاسته چې موږ کومه ولاړه لرو ورته وښایو عملا، او موږ امید هم کوو چې دا خلک موږ نه سبق واخلي. اوسه پورې داسې خاص سبق نه دی اغوستی، او موږ کوشش کوو چې کوم فساد پیسې خلک دي د منطقې نه وباسو. څو کسان هم بیا ایستلی دي پشکینه، فساد یې کوو، موږ ایستلی دي. موږ هم کوشش کوو چې دلته یو تشنج زموږ منځ ته رانه شي، زموږ ماشومان هلکانو کې کومه بد اخلاقي منځ ته رانه شي. زموږ حسم دا ده، او حسم کوو چې دا خلک موږ خپل کړو، موږ ورته خپل عنانات وښایو چې زموږ هغه کوم چې دستور دی، زموږ کومه ناسته پاسته ده، دا خلک موږ نه ازده کي. کوشش کوو، دا د هدایت د الله په لاس دی، زموږ په لاس نه دی.
یعنی بد اثر به ستاسو په دې شورا باندې ونه کړي، ستاسو په یووالي باندې دوی دغه
انشاءالله ونه توانېدل. هڅه کړو، یو وخت ما پرون هم تاته ویلو، هڅه کړې دا شورا څو کسان رنګ کړي. د الله فضل کرم دی چې موږ خپل شورا، نو دا د الله داد دی، زموږ سعادت نه دی، ځکه چې این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده.
بالکل
چې الله سعادت را کړی نه موږ خپل سعادت مند کړی نه شو نو هڅه کوي خو الله تعالی فضل دې چاغي ناکام دي.
مننه د ځوان فکر خپرونې درنو ورېدونکو تاسو ازادي راډیو ته وګیاستئ.
نجیب الله خان دا راته وې ته نور قومونو ته د نورستان نور ولسوالۍ خلکو ته همدارنګه د افغانستان نور خلکو ته څه پیغام لري چې ستاسو پرنګ شي ستاسو پرنګ یووالي ته راشي او دغه ستونزې چې اوس په کومو سیمو کې پرتې دي یا شته دي مرګ جوړ لیدي د دین خلاص شي.
د نورستان نور خلکو ته لکه پارون په دغه کردار ورکار باندې راوستل هغه شتن مختلف خلک دي زیاتره شتن لکه وامه ولسوالۍ برایات کو هلته دا پیښه شته چې دښمنګان یو قتلونه زیات دي نو هیڅ وخت سیده یو سړی شته نه خپل دښمنی ولري خپل عقیدایي شته نه جوړ نه نه شته نه د بل چا خبره څه ووري د زړونو مالک خو الله دی انک لا تهدی من احدث ولکن الله يهدي من يشاء. اما پاتې شو پارون خاورته چې څوک داخل شي مرکز ته موږ دا کوشش کوو چې دلته د عامو شخړه شته نه ختم کو لکه کم دیش نه یو کال څه کسان راغلي وو دلته پښکی مرکز کې ځای په ځای شو بیا کوشتو زړونه تاروز وکړو دغه شورا او چې پاسې د ورتل تاسو ولې تاروس کوی دا خو زمکه دا صفه دلته شورا ده د قران او سنت مطابق که کوم داوا دنګلې خوراشې دي شورا ته مراجعه وکي شورا به حل کړي دغه سیستم د کم دوه شورو نشته دغه شورا و چې حل کړي د کانتوانه څه کسان راغلي په جنجال دلته د پخوانې شهرو د مدریم خان او د علي صاحب غفور شخړو جنجالونه هم دا قام و چې د دې شخړه شته نو البته جنگ ته پرې نه خودلم دفاعیک دغه سیستم را به شو ک دغه ته برګمټال ته د برګمټال څه کسان دلته مهاجرین درغل دی ولایت کې خو هغه خپل منځ کې دغه جنجالونه لري هم دا پارون ولوس او دغه شورا او دغه امیر منتخبه چې دغه مشکلونه خلاصي او کوم جنجال ته نه فریدي نو دغه شته د الله رب العالمین رحم او کرم دی چې الله ساتلی او دغه سیستم کوشش کوي خپل نورستان کې نور خلکو ته سیستم دغه سی اتفاق او اتحاد او اخوات او محبت وروري ولري. اما پښه زموږ پیغام هم دا ده چې کم ځکه افغان بچي چې ګوټ په ګوټ کم ځکه چې نو هر ځکه ولو کاغه چې نو کلی کې ولسوالۍ په سطحې ولایت په سطحې زونونو په سطحې مملکت په سطحې باید دغه سیستم الله رب العالمین سن زموږ جوړونه را سره یو کې او اتفاق اتحادیه دی ولري.
من د ځوان فکر خبرونې درنو ورېدونکو تاسو ازادي راډیو ته وګیاستئ.
ناصر خان ته دغه کوم خلق چې دی لکه څنګه چې نجیب الله خان ویلې خلکو ته خپل پیغام ورکته څه پیغام لري؟
زما پیغام خدای دې قومونو ته خصوصا به ملت خلکو ته چې زړونه سره یو کې او نفاق لري کې اندې کې اوس موږ وخت هم دا خبره موږ واضح کړه چې بدبختی عامل یو لوی عامل دا دی چې کور کې سړی اوسېږي پلاری یو دښمن سره یې
بالکل
بل حکومت سره یې نو دوه مخه نشي کېدای باید یو اجتماع کې جامعې کې اوسې باید په یو طرف باندې ستا مخه یو وي یو هدف نه یو مرام د پر پات باید اوسې دا پارون کې چې موږ دا کامیاب علت هم دارې چې نو کلی کور کې اوسېږي ک پنځه ک شپږ کور نه چې څوک وزي اگر د زړه یو 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 لار موږ انتخاب کړی
هدف یو
نفاق نه لرو نو افغانستان خلک د پر دا په کار دا خایيږي چې د الله رسول سي ویلي باید یو لار انتخاب کی نفاق دې نه لاس واخلي شیطانات نه لاس واخلي جاسوسي نه لاس واخلي دشمن نه ځان وباسي اتفاق وحدت تر ته راشي او الله ته غاړه کړي.
ډیر مننه مولوی صاحب ستاسو پیغام دې په اخر کې.
زما ټول ملت ته دا پیغام دی چې د سولې طرف ته خلک ګامونه واخلي او هر یو کس فرد دی دا نیت ولري چې زه په کلی کې په منطقه کې په ولایت کې زه دا کوشش کوم چې دا مرورونه څوک دی دا خاني کم او دوی ته یو پیغام ورکم چې دا د خارجي لاسوهنه ده دین لاس واخلا خپل افغان د خپل افغان په لاس باندې موجنه دار ور وجنه ده نو دی باندې ووش پیدا کی عقل پیدا کی دانش پیدا کی آئندہ آخرت لپاره فکر وکړي چې زه چې داس مسلمان وجنم کلمه گو وجنم هغه الله اکبر وای زم الله اکبر وای دا مرګ څه شی دی په دې باندې لوک تفکر وکړي د شپې د پاسې لوی الله ته زاری وکړي چې دا زما عمل قبلیږي که نه قبلیږي نو پیغام یې دا دی که طالب دی که اردو کې دی که دغه کې دی خپل غاړې ته یې وګوري لوی الله ته مخکې او د ملت سوکالۍ لپاره هلې ځلې
ډېره مننه ستاسو د درې وار نه ډېره مننه تشکر ستاسو
آزادی رادیو لوونه تروو